قدر منوریدن کو احترامنا سلامونه د ډیوري ډیو په بل ډیو خبرونه کې تاسو ته ستړي مې یو هر کله وایم موضوع د پښتنو اصل نسل او تاسو معلومه چې موږ د سمودین په کتابونو په تحریکونو خبرې کوو زمونږ میلما زمونږ سره پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب وي نن به هم را سره هغه برخه اخلي او موضوع ده چې په غرب کې د رومانټک تحریک رومان رومانټیسم رومانټیک د دې خو هغه وایي چې بل بل ارخونه دي په دې باندې به هغه رڼا چې خو په غرب کې دغه تحریک په تور چلېدلی دی او دلته په پښتونخوا کې د پښتنو په سیمه کې هم یو داسې دغه لري یو چاپ لري په دغه وخت کې نو دا وخت یو دی د دې یو بل سره نیخ په نیغه اثر شته او کنه دا بیل بیل دی په یو وخت باندې یو اتفاق هم کېدای شي او دا یاد چې دا په یو وخت دی که نه دی په دې باندې به ډاکټر صاحب درسره خبرې کوي خو دا یو تحریک شو تحریک به هغې پرې رڼا واچوي د نن د پښتنو د شاعرۍ د دانشورانو د لیکوالانو د پښتون پیژندنې یعنی د قام پیژندنې او د قام پالنې د شاعرۍ یو دور دی که تاسو څوک وګورئ نو ښه وتلي شاعران چې دي د هغوی شعر په خپله خاوره په خپله ژبه په خپل قام په خپل شتمنو باندې په خپله جغرافیا باندې په خپلو کاڼو بوټو باندې په خپلو خلکو باندې نو دا هم تحریک دی په دې باندې مو خبرې اترې کوو زموږ سره زموږ میلمه څنګه چې ما تاسو ته وویل پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب ملګری شوی دی ستړي مشئ او هرکلی ورته وایو ستړي مشئ په خیر راشئ
ډیره مننه واروس خان تاسو ټولو ته زموږ طرف نه دعا او سلامونه او تاسو د نیک ورځې او د خیر ښېګړې په تمه
موږ هم ستاسو ډیره مننه نو تاسو په کې تیره اونۍ غیر حاضر کړې وه نو خیر درځي موضوع باندې خبرې ترې کوو نو غرب خو تقریبا کور شوی خو د غرب سره بیا دلته په پښتنو کې د پښتونخوا کې دلته کې هم دغه رومانټیسم دی ورته وایو رومانټیک دور ورته وایو هغه تاسو په خپل رڼا واچوئ ښه
حجی دا منګا تیر دو پروګرامونو کې یا مخکې پروګرامونو کې دا خبره کړې و چې رومانټیسیزم یا رومانیت چې دی نو دا منګا اصل کې بنیاد کړې دی د خواجه احمد سایل صاحب یو کتاب دی رومانیت عبدالحمید بابا او په دې کتاب کې بیا سایل صاحب چې دی خواجه احمد سایل صاحب چې هغه رومانیت دا ټکی راغشت دی بیا د دې یو وضاحت کړی دی یو ایکسپلینیشن یو تشریح کړی ده او بیا د انګریزي ادب چې دی په هغه کې رومانیت کله راغلو بیا په هغه باندې خبرې اترې کړې دي او دا هغه اخیری بابونه چې دي هغه بیا د کتاب څنګه چې د ټایټل یا چې کوم د عنوان دی رومانیت عبدالحمید بابا بیا په دې باره کې لیکلې دي خدا ورکوټه غونډه کتاب دی او ډېر زیات وضاحت پکې نشته دی خو دا دی چې سایل صاحب سره خواري کړې ده نو چې کوم هغه د کتاب بنیادی عناصر دی یا د رومانیت بنیادی عناصر دی نو هغه پکې موجود دی او هغه باندې باس کړل دی خو سره و سره دا رومانیت چې دی دا په دې انګری په انګلیش لټریچر کې ډیر زیات یو خدای خلق وخت او دا ډیر یو یاد غدي یو تحریک دی دا وخت نو په دې چې چا هم لیکل کړی دی یاد دي چې کم شاعران دی یو خوش قسمت دي چې د دې کم شاعران دی په انګریزي کې نو هغه ډیر زیات ډومیننت یا ډیر زیات جوهر شاعران دي او هغه چې کم هغه ډیر د لږه خلاص لیکل دي او هغه ټول د انساني جون سره تړلې دي نو په دې وجه باندې یو داسې د امتحان هغه نیک یاره هغه د دې رومانیت د شاعرانه یا د شاعرانه هغه خالی خامخا دا ذکر کیږي. منګه چې کوم باس کړه دې یا شروع کړه دې هغه په دې بنیاد باندې چې ټیک ده دا هو انګلیش لینگویج دی یا انګریزی ژبه ده یا انګریزی ادب دی نو هغه باندې ډېر کار کیږي دا هغه پراپر کلاسیفیکیشن دا هغه مشران شاعران کشران شاعران هغه دور هغه دور کې کوم کتابونه چاپ شوی دي په هغه کتابونو کې څه هغه ټول یاد دي. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتو ادب یا د پښتنو منګه ډېر رستو پاتې خلک یو په دې هغه کې چې خلک خورا سره ډېر مضبوط او ډېر جوړ ستړي خداوی کار چې دی هغه اکثر ضایع شي او داغي سمبالولم دا ګران کار دی. نو په دې وجه باندې چې کوم زمونږ د رومانیت د پښتو رومانیت یا رومانټیسیزم یا رومانټیک پوئټسي نو یو خو په باقاعده ډول باندې د دې کلاسیفیکیشن یا درجه بندی نه شوی او بل دا چې د دې واضح چې کوم د دې یو ډیفینیشن دی یا یو کلاسیفیکیشن دی یا چې لکه اوس مونږ چانه تاسو کو چې را رومانی شاعری څه ته وایي او کلاسیکی شاعری څه ته وایي بیا په رومانیت کې کوم داغي عناصر دی هغه څه ته وایي بیا په یو کلام کې مونږ رومانی عناصر چې دي دا به څنګه معلومو او داغي وضاحت یا داغي اپلیکیشن به څنګه کو دا ډیر زیات ضروری دی. او زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته شاعران ډیر زیات دي خو د شاعرۍ چې کوم هغه بنیادی یو ډول سنگار دی نو داغي نه ډیر زیات خبر ني او که دغه نه خبر شي یا په دغه خاص پیمانه کې خپل شاعري شروع کی کم چې هغه بیرومیټر دی یا چې کم یو موږ ته فریم ورک وایو
چوکاټ
بیا به ډیر زیات خوند کی او چوکاټ بالکل نو او یو خدای دې چې اوس یو عام سړی چې دی هغه به څنګه معلومه کی یاره دا شاعري چې ده دا رومانی ده نه ده. یو بل دا چې منګه په یورپ کې خود دې چې کوم ټایم پیریډ دی یا کوم وخت یا کوم دور دی هغه خو یاد دی او هغه بالکل واضح دی منګه ده
تاسوی چې
البته د
ولسو اتیانه کده ولسو نوین تر اتلسو دوا دیر شپورې د تاسو ویل یو ټایم وکاو
او ولسو اتنه وین واخله اتر د اتلسو دوا دیر شپورې یا پنځه دیر شپورې یا درې دیر شپورې دا دا دور چې دی نو دې کې خالص رومانی هغه چې دی شاعری چې دا او یا رومانی ادب چې دی تخلیق شوی دی خو کومنګ ادبی اړانې ته ګورو نو بیا مختلف دورونه دا راشي چې په هغه کې کله منګلا خدای پاک غړ غړ شاعران راکې نو هغه پیړۍ چې دا یا غ دور چې دی هغه د شاعری شي او یا ک د نثر خبرې نو بیا هغه د نثر هغه دور چې دی په هغه باندې مضبوطی لکه تاسو به زوی ما چې په روما روما انګلیش رومانټیک پیریډ کې چې دي کنه دا د کې خالص شاعرانو او دغه شاعران چې نو هغه دومره الله تعالی هغه له صلاحيت ورکړو چې هغه ډیر زیات هغه لکه داسې به وایي چې بل چاته اډو سر پورته کول نه شو صرف هر کوم شاعري چې دا ډیر زیات په اوج باندې و هغه ډیر زیاته پوچتوالی وا نو په دیو ځوان دی د رومانیت دور ته پانګرځي چې دې نو موږ هغه د شاعرۍ دور هم وایو او اتلسما چې کومه پیړۍ ده نو هغه ته بیا موږ د نثر دور وایو یا د کلاسیکل دور وته وایو. موږ په پښتو کې دا کلاسیفیکیشن نه دی کړی خو په انګریزي کې موږ سره دا کلاسیفیکیشن یا دا تقسیم چې دی دا بالکل واضح دی. نو په دې کې موږ دا درې دور په درې دور یا درې هغه کوم ټایم پیریډز چې دی یا هغه چې یو فیس چې دی نو هغه کې تقسیمو یو خو څنګه چې د منګ پښتو کې د فور رنرز هغه ته دا وایي فور رنرز هغه چې هغه دا شاعري کوله د تحریک نمخ کې خو په باقاعده توګه باندې اغوی چون راغی کلاسیفیکیشن نو شوی پاره کې اولیور گولډ سمیتو او رابرټ برنز دی ټامس چټرټن دی او ټامس گری دا خلک د ډیرو معنی شاعری کوله لکه کدی شي اوس نه پیغم چې تاسو کله سبق مونږ چې کله وین یو نظم چو نو هغه د ډیزرټډ ویلج
او وردزورت نو
هغه اولیور گولډ سمیت اولیور گولډ سمیت
مونږ زمونږ په کله کې وو
لوسی گری او لوسی گری د ویلیام وردزورت په کته
لوسی گری بالکل هغه زمونږ په کورس کې و ها د ډیزرټډ ویلج دغه دی بالکل د گولډسمیت اوکی
اولیور گولډسمیت نو په هغه کې دا تاسو بیا لګ نورم را یاد کیږي په هغه کې د کلیوال جون هغه ټول خصوصیات چې یا کلیوال جون دا هغه لوبې او یو بل سره منډ ترړ او فصلونه او بل او شر دا ټول پکې دا ذکر وکړ
او یا دشتونه بیا چې ګندې دا اوس نشته
او هغه بیا نو دا هغه وجه دا ده چې دا هغه نه مخکې بیا انډستریال ریولوشن راغله نو انډستریال ریولوشن په وجه باندې ټول خلک لاله خارونه تا او په کارخانو کې کار شروع
کړو
نو چې کارخانو کې کار شروع شي یا کارخانه ولګي په خارونو کې نو خامخا کلی کې خو بیا خلک کمیږي نو هغه دا اولیور گولډ سمیت د ډیزرټډ ویلج چې هغه دغه خو یو ډیر وګد نه زمغه زمغه خو شامل نه لګو شامل په کوټ کې
یو لاین پکې ماته رایت شو چې دیز ور د چارمز دونه مراته دغه یو لاین رایت شو
چې اینڈ وی آر ویلت اکیومولیٹس اینڈ مین ڈیکے یہ ماتم را یاد شو
بالکل
یارا یو چې کوم ځای کې خلک دولت را غونډي او هغه چې دی خلک
انسان چې دی هغه په ډیکے باندې دی هغه دغه کیږي یعنی سو تو ډیکے لکه دغه چې
اوره دیږي کنه
او
یا دغه شي یا بس خراب شي یا
دغه شي پستې تلارشي او
نو هغه کی هغه خو تقریبا د اولیور گولډ سمیت دا د ډاکټر جانسن په دې بداغه په صحبت کې وکینه ست ډیر تکړه سره او هو ډاکټر جانسن چې دی نو هغه څنګه چې زمونږ کلندر ممن صاحب دی نو دغه سي هغه ډاکټر جانسن چې هغه یو نقاد هم او یو شاعر هم لیکوال هم او بل دا چې خدای پاک ولا یو غټ صلاحیت ورکړو دا ټول خلک به هغه مخ کې ډېر په قلار ناستو یا هر ماخام دوه مدرې ماخام برا غونډې د لغه سره او دغه لټري ډسکشن چې وو دا ادبي باسینه بکیدل او دکړه بکیدا څنګه چې زمنګ دلته مختلف یو کلو کې دا تحریکونه یا مختلف ادبي ټولنې جوړ شوې دي نو دا که په حال ته هم ادبي ټولنې یا ادبي یو محفلونو نه هغه ته خلک را غونډېدل نو اولیور گولډ سمیت په باقاعده توګه باندې خلکو ته پته نه و خو هغه چې کوم شاعري کړې ده نو هغه ټوله رومانټیک ده او په رومانټیک یا رومانټیسیزم چې ده نو په هغه کې کوم کلیواله ژبه ده یا کوم یو افسوس دی یو ارمان دی یو تاریخ دی دا ټولې هغه خبرې دي خو په دې کې دا ټامس چټرټن چې دی دا ډېر په داسې وو چې ځوان مرګ وو او د ځان په خپل وجه او په څو صرف په دومره وجه چې د نظمونه لیکلو یا شاعري کړو وا بیا خلکو لا پبلشر لا بیا وړل او هغه ته چې مړه دا داتا سې لیکل ځنه چاپ کوم نو پس چې را ما دا نظمونه یا دا ما شاعري څوک نه چاپ کوي نو په دې وجه باندې هغه ځان وجه او خودکشي وکړل نو هغه هم یو هیرو شو او دا هغه بیا ډېر زیات ذکر کیږي رابرټ برن چې نو دا خو یو زمیدار او په کلی کې وی یو کولا یا مکر کروندو به هم کولا او نظمونه به هم لیکل نو دی دا هغه چې دا دور چې دا رومانی دور لاراغل نو خو د دې په شاعرۍ کې رومانی رنگ موجود بیا موږ دوا یو دي چې یو د فرست جنریشن او یو دي د سیکنډ جنریشن. نو په فرست جنریشن کې د پاغي کې درې چکم چاچی دا تحریک شروع کړو. نو هغه کې دی یو ویلیام بلیک دی, یو اف ٹی کالرج دی, او یو ویلیام وارڈورت دی. دا درې کسانو دي چې موږ د فرست جنریشن یا د پاینیرز وایو چې دی شروع کړو. نو دا اوس په انګریزی کې په باقاعده توګه باندې دا تقسیم شته دی. په پښتو کې زمونږ بدقسمتي دا ده
چې دلته پیمانه نشته,
ادب باندې کار نه کیږي.
یعنی څه پیمانه ولا دلته نه ده جوړه شوې. که موږ دا وایو اسی خپل په خبره کو, بلکې اوریدونکو ته هم دا وایم چې په دې موضوع باندې سو خبرې په دې موضوع مسلوست کړي وي, موږ بس تاسو یو څو ټلیفون هم پکې والو. زمونږ هغه عادي کالرز چې هغه زموږ په ټول خبرونو کې ټلیفون نه کوي, هغه ته خواست کوم چې تاسو واوري چې ډاکټر صاحب څه وایي. څوک چې په دې موضوع پوهې دي په دغه رومانیت باندې, په دغه په دې دور په تحریک باندې, د دې سره څوک څوک دي, کم کم فکر سره تړلې دي, څه شی تحریک دی, که په دې پوهې ټلیفون راته وکړي موږ تاسو ټلیفون واخلو. کوم چې زمونږ عادي کالرز دي سبانه شو زمونږ چې دا د شپې د 11 بجې تاسو هغه درازي ټلیفون خپل ګپې په بیا لګو. نو ګرانو دنکو دغه منتاز تر پاره وویل ښه. اوس ما وی چې ډاکټر صاحب خاطر افریده دی, یو عام سړی دی, دغه شاعری ده, علی خان دی او حمید بابا دی. مثال دا وایو زمون سره پکې رحمان بابا هم شته, دغه خپل رنگ دی, خوشحال بابا دی دغه خپل رنگ دی, غنی خان دی دغه خپل رنگ دی, سایل سیب دی, صاحب شاه صابر دی, ډاکټر خالق زیار دی, قلندر مومن دی, او شمیر نور. د دې ټول خپل خپل اسلوب دی, خپل خپل رنگ دی او خپل پیغام دی. کومنګ دا وایو چې خاطر افریدی, علی خان او حمید بابا دی ګندی ځانګړتیا لري په دغه رومانیت کې, په دې رومانوي شاعرې کې, کنه دا به یعنی د سینې
ګوره باروز خان ما دې چې زمونږ په قسمتي زده جنا چې موږ خو په دې باندې یو عام باس کو, یو جنرال ډیسکشن, او چې کله دا زمونږ د پښتو اکیډمۍ یا د پښتو څانګې چې کم خلک دي او هغه باندې په باقاعده توګه باندې کار وشي, نه د دې بیا کلاسیفیکیشن شي, بیا ریسرچ خو دې ته وي غنه چې هغه بیا خلک مختلف اړخونه یا مختلف رنگونه ولا ورکی. ما تاسو ته په تیر پروګرام کې دا یادګیر نه کړو چې زمونږ خدای بخلې ډېر لوی سکالر, ډېر لوی عالم سړی, ډېر لوی استاد پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم صاحب, نو داغه داوی پی ایچ ڈی چوانو هغه وا په د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې جمالیات
ها
او استاتیسیزم کنه, نو بیا هغه جو سو پی ایچ ڈی کوي یا ایم فل کوي, نو هغه هغه ټولې پیمانه چې دی هغه ته بیا مونږه که مونږه کم ریسرچ سکالر دوري, نو هغه ته مونږه تھیوریټیکل فریم ورک وایو چې په یو چوکاټ کې هغه کارو کی کنه. لکه چې لاول خود مونږه دارا غون کو چیرې استاتیسیزم یا جمالیات وای ستا لکه خلا ده. نو د خلا دا یو کتاب دی په انګریزی کې د رومانټیک ججمنت, نو په هغه کې دا ټول ټکي چې راغلي دي لکه اوس د خلا تعریف با یا د خلا ډیفینیشن با یا د خلا مونږ خلا څه ته وایو کنه, بیوټي. نو د بیوټي کې دا نو څه کېدی شي د هر چا خپل خپل رنگونه دي کنه, څنګه چې دا د چا ذهني اوس د خپل د کلی خلکو ته خپل سخکاری, د خار خلکو ته خپل سخکاری, نو دا بیا ټول ریلیټیولی دا بیا موږ ډیفاین کو یار چې خپل څه ته وي, نو بیا داغه مختلف رنگونه دي. زما مطلب دا دی چې موږ یو پیمانه مقرر کو او پاغه پیمانه کې بیا موږ کار کوو, دا غدن هغه تھیوریټیکل فریم ورک یا چوکاټ چوته وي. نو دا اوس تاسو چې کوم نمونه واغشتل اوس که تاسو دا وي کلام او وره نو هغه کې ډیره زیات خلا ده, خو هغه کې موږ رومانټیک ایلیمنټس کور استی شو. ها البته په باقاعده توګه باندې څنګه چې ما تاسو وی چې په انګریزي کې دي د فور رنرز, the first generation or the second generation. Second generation ke jadeno pade ki ya Lord Byron de, John Keats de, aur PV Shelley de. پرسی دیت چلے گا نا دا درے کسان چی دی دا دی مختلف آغا خپل خپل یا سکول اپ تاڑ و توایو یا یو لیسن یا یو سبق و توایو دا سپانگریزه کی دا خو کلاسیفای شوی دی پا پختو که دا سی مانه دی لیدلی نه دا سی کتابون اشتری جی پاقی که دا خبر راغلی که دا دا خاطر شاعری چی سمرا خکول دا او پاقی چی سمرا او سا دا خاطر پا شاعری چی سزون ماوری دلی دا کنا دا پاقی کی سبجیکٹیویٹی ډیر زیاته ده یعنی تو کزان سره تړلې خبرې کوي کنه او یی پوسټایا خدای یار تراخه خاطره چې په کتاب کې د خواږه پاتې شي
ډیر خوره
او نو اصل خبر دا ده چې اوس هغه ځان یادې کنه او لیوانی کیګم شو د مینی دنیا ورانه کنه پرې جو جالم په چغو چغو دا سبجیکټیویټی ده کنه نو سبجیکټیویټی چې ده نو دا د رومانټیک ایلیمنٹ دی دا یو رومانی انسر دی نو دا څه دا رنگ چې دی دا په حمید بابا کې ډیر زیات دی او بیا دا چې تقسیم کړی دی زمونږ شیر افضل بری کوټی صاحب چې هغه خو دی بری کوټ خو میشته په لندن کې دی نو هغه په دغه کتاب چې کوم نوم دی هغه د پښتو د شعر ادب تاریخ دلته په لندن کې لیکلی دی ډیر پخوا یې لیکلی دی شیر افضل خان بری کوټی صاحب نو هغه دا عبدالحمید بابا باندې ډیر زیات دغه په شاعرۍ باندې باس کړل دی او کوم ته وخت ملو شو نو پر اتلن کې پروګرامونه کې په بیا دغه ذکر وکړو خو هغه چې کوم تقسیم کړل دی لکه عبدالحمید مومند ماشوخیل د پښتو ژبې موشګاب شاعر بیا دغه چې کوم تقسیم دی هغه وایي چې د پښتو ژبې او موشګاب شاعر عبدالحمید مومند نسب او زه زیږی د کوم ځای نه راغلی او کوم ځای کې و بیا د دیوان حمید در او مرجان نالاوه د حمید مومند نور کتابونه کوم نور کتابونه لیکلو بیا د عبدالحمید مومند په کلام کې د مجازی عشق د محبت سوز او ساز بیا د پښتو شعر ادب په تاریخ کې د عبدالحمید مومند د کلام ابدی آثار اوس دا چې دین دا خو یو لکه یو ریسرچ سکالر دی لیکلی یو عام چې کوم ادیب دی یا هغه دی لیکوال دی هغه لیکلی دی اوس که دا بیا مونږ د ریسرچ سکالرانی نه بیا به ورته یو تاریخ چې هغه کوم په کوم دور کې تیر شي او کوم تاریخ دا بیا ټول ولیکلی شي نو دا بیا راښکاره شي بیا هغه بیا چې کوم مخکې تقسیم دی دي تاسو وی
ما دې دغه پوری خبر را شو د حمید بابا پوری حمید بابا ک د غور کړی دی یعنی تشبیهات ور کړی دی نو هغه ډیر په باریکیت سره ور کړی دی او جبه ورته اسانه نسبتا اسانه جبه پکې کارولې ده خو په مقابله کې ګورو کاظم خان شیدا هم دغه کړی دی هغه په ګرانه بلکې د نورو جبو ټکی ډیر زیات کارولې پای کې لکه یو د علمیت خبرو پکې وی دغه په نظر کې و خو ګرانه شاعری د خل عام فهمه نه ده د شاعری د پر په کار هم دا وی کنه چې ځکه د غنی خان قول له په د خزو په جواب کې شاعری پکار ده یعنی هغه جبه چې په کور کې په مور خور نیا زمنګ ملګری دلته چې اکثر مونږ خبره کوو د خبرونو پورې نو مونږ خپل کوی وای چې چې دا خبره مونږ دا خبره دسی وایو نو په دې زمان مور زمانیا زما کور کې څوک چې یا په پویږي کشری نه پویږي نو باید مونږ د سې جواب نه کارو ما مطلب کې صرف دا چې دا خو شهرانو خپل لغه دی زه پیسه هغه نه کوم خو یو پښتنه ته هغه کوم نو اسانه جواب چې دا
ځکه چې دا خو صاف یو نظر دی کنه یو ګوت کوم مونږ خبرونه لیکو یا د میډیا خبره شي هغه خو مونږ دا خو مونږ د ټولو خلکو ته پاري نو مونږ یې چیرې او ساده ټکی استعمالو وړې وړې جملې استعمالو او چې بیل بیل د یو ټکی د یو بل نه بیلی چې بالکل ما واضحه معنی رسی دا خو مونږه اډرس کو یا مونږه خلکو ته مخاطب خلکو ته نو دا خو داسې کېدی شي خو تر څو پورې چې د وخت کې کوس فرض کدا د علامه اقبال خبره مونږ وکړو نو علامه اقبال ډېر ګران شاعري کړې ده او که د غنی خان خبر وکړو نو غنی خان خبر هم ډیر ټیک د پاسانه جب کې کوي خو باغې کې جوړتیا ډیر زیاتې بیا هغه د پاره علم پکاري چې هغه تورسي هغه جوړ میسج چې هغه هغه تورسي کنه
بالکل بالکل بيخي
هغه علامه اقبال خدا خبره کړې و چې را ځکه قصدن ګران لیکم چې دا خلک سوچو کې دا خلک دې ټکو ته ګوري او دا خلک بیا پاغه ټکو باندې ځان پی کی او بیا چې دینو دغه سه خلکو کې یو د علم د پاره یو طلب یا یو جذبه وجتیږي دا خبرم په خپل لیدا خو هغه بیا چې فرض کوي یو ټکی داغه به هغه ټکی موږ مطلب راوالو نه هغه په سګرو نه کو په ادب کې په ادبی جبه کې دا جوړتیاي نه دا ډېر خبره ده ځکه چې په دې د چکم کریټکس یا کم نقاد دی ناغوی تا بیا دغه هر څه په لاس ورشي بیا دغه مختلف او دغه تشریحات کوي نو دغه یو وخت او تاسو چې ترڅو پورې د حمید بابا د ساده جبا نو ټیک د ساده جبا هم پکا حمزه بابا مو چې را ساده جبا پکا د ټول خلک خو هغه سادهګي چې دنو هغه اکثر راځي نه بیا په شاعرۍ کې ډېر زیات ځکه ګرانې شي چې تاسو ته پته ده په شاعرۍ کې مونږه په لږو ټکو کې ډېر څه ویل غوښتل غواړو یا ډېر خبره کول غواړو یا جوړه خبره کول غواړو نو هغه بیا په لږو ټکو کې په ساده ټکو کې چې ده نو بیا ګرانې شي
ما
په اړه کې دا
سوچ ملارو دی خبره ته د دې نورو قومونو په نسبت ته پښتانه څومره شتمن دي څومره غنی دي لکه د مونږ د یو یو بابا د شاعر د دانشور نوم چې سره اخلي د لیست په پوره نه کې د خلکو سره یو یو دوه دوه نمونه دي او ډیر لوی یو دغه پکې کنه د پښتنو دی بی غوړی ته د پښت خاصی کې ډیر دي د پدې قام کې پدې خلکو کې خدای سره اچولې دي پویا بس پکار ده ها
دا چل دے واروس خان دا خندا یو خبر دا وی یو نوکر تا یو خان وی کنه چا لکه دا ډیر سپین غا خونه دی ناغو دی خان څه کو خرو نو اصل خبر دا ده چې په پښتو کې سو کارو کی جنا یا په پښتو کې سبا خو نو اصل کې اپورتونټی هم جن هم تیرول دی کنه دا خبره دا اوس کو فرض کا یو خواغه یو ډیر لوی نمونه چې هغه ریسرچ کی او هغه بیا واخی ځان له یو مقام جوړ کی هغه یو سټډیو کی عام چې کم خلک کوس ایم ای پښتو کی شپاره سم پښتو کی ایم فل کی پی ایچ ڈی کی نو هغه ته د روزګار موقع چې دین دا ډیر په کم دی نو په دې وجه باندې کدا او ګورا ان تاسو وګوره د اردو جبه چې د موږ د خپل وطن خبرو کو کنه نو دا یو لازمی چې به نه پدی وجه باندې په لسم کې هم په نه هم لسم کې هم اردو د نه بیا استادانم ډیر دي ځکه چې په هر کلاس کې اردو خود لیکيږي نو تاسو اندازو لګوي چې دا غي وسرغي او زمونږه اډورس کالج ووالو تقریبا صدرش کالو شو جدې کې زما خیال کې د پښتو کلاس ته تل نه جوړ شوی
اوهو
او نه پکې دا چې په باقاعده توګه باندې دا مضمون خود لې شوی دی او سره د دې چې په دې اډورس کالج کې تاسو ته دا معلومه ده چې منګه سره یو ډېر لوی نوم دلتا د استاد په هیڅ کنه نو او دې په ټول کالج کې واحد یو پی ایچ ډی او هغه چې ناغه د پښتو والو یا د پورتو د سبجیکټ وکړه د دین اندازه تاسو له غوې او بیا هم تو نو په نه هم لسم کې اردو لازمی ده نو خامخا چې دی نو استادان ډیر دي بیا په لسم کې انګریزي او اردو دا دواړه لازمی سبجیکټس دي کمپلسری سبجیکټس ته مونږ وایو نو خامخا استادان ډیر دي نو پورتو هو چې په یو کالج کې یو مضمون یی نه نو بیا به داغه استادان او چې استادان مالی سبق وای کنه چې جون خوم کول لګه نه د ټول نه اقتصاد کې دین او دا خو یو حقیقت دی
او کنه دا خبره کوي اوس کوم مثال په تور زمونږ د پښتو جرنالیزم نشته نوی نو ولې اوسره جرنالیز جوړ شي او دغه سي
دغه خبره بالکل جوای خبره
ها عمدغه خبره مکول کنه چې بنیاد ورته نه دی خوده شوی او د هغه موخه ول نه دی ورکل شوی کچری پختو د پدی صبح کې یو د مضمونونو نه لازمی مضمون وګرځید د دې به استودنټان هم یعنی شاګردان هم خډیر پیدا شي او په پختو ژبه به پوه شي او روزګار ته استادان هم دغه شاګردان به سبا له بیا کدی د خپل ژبې د خوګوالي نه متاثر شول دی به هم دې لاین ته لاړ شي هر خوا چې پکې صحافت ته ځي او که پکې تجارت ته ځي او که پکې سیاست ته ځي او که پکې دغه اکیډمیک سایډ باندې ځي استاد کیږي چرته نو هم یو مخه به ورته خلاص یو یو ذهن کې بیدا یو یره نه پرته چې زه بې روزګار یم بلکې په اعتماد به رواني
ګوره دا هم تاسو خبره چوکړه دا هم یو حقیقت دی بیا تاسو تاریخ ته موږ خو چې تاریخي خبره کوو نو کدا پکې د ریفرنس په توګه باندې یا د یو حواله په توګه باندې کو چې دا خور چې تاسو معلومه تاریخ یې ساده چې څونه ډیر وخت په هندستان باندې پښتنو حکومت کړی څوک درې سو وکاله څوک څلور سو وکاله څوک شپږ سو وکاله څوک اته سو وکاله کار څه دا خو په سوالو کې خدای دا خو ثابت ده ٹھیک ده
ښه ډاکټر صاحب خبره مې راوایم په هندستان د پښتنو دغه دوره خو زمون سره محمد یوسف ته د سوات نه ټلیفون کړی دی د ما لپاره خو نوې نوم دی محمد یوسف صاحب ستړي مشه ای
واخه ما ته په توګه ټلیفون کړی ما هغه سجر نه صف مبارک مو تل اخر مبارک باس غو خو سره باس ته ځونه په تاسو بیا موږ باس کو تاسو بیا باس نه کوي
په څه شی باندې مونږ د دې مونږ نن موضوع سره لګیا یې کنه په بل خبره ده
نه دا خو مخکې
سړی ها ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې پښتنو په هندستان دغه کړی
هغه د دې مرګري خو په خبره مونږ پیښې شو غنی بیا به مو سره بڑا ګړه ګړه خو دا خیر ما دا وی چیرې تاریخ د کتابونو کې دا لیکل دي چې دا بادشاهانو کنه دا وی له پښتو ورته خو هغه په دربار کې پښتو نه وي
ها
دا و چې اوس کور په ټول هندستان باندې حکومت کول نو ټول هندستان کې خو پښتانه نو بادشاه پښتون نه خپل نه د دامي او حقیقت چې په دربار کې نو د بل نه نور جب خلک ناس کی او دیو در پښتون یي او هغه کې پیږي نو دام یو مشکل دی دا ټول خلک په قام خاپ دې جبه ته کیره خپل جبه پرې ده نو څنګه چې هر چا دا مورنه جبه حق ته نه بیا خدای غویم حق ته هغه خبرو کې کم خلک دی
او بل بیا دې وایي چې پښتانه کې چې دغل تدری او فاتحین تل دي هغه خپل وطن پرې خې دي مطلب دا چې هغه سه پښتو له نو تل هغه خپل اقتدار لته یو یا چې اختیار لته یو په تاریخ کې لګ په داسې نظر ورته ګورو کنه ټیک ته مونږ په پښتانه فخر کوو چې دا زموږ مشرانو غي په هندستان خو په هندستان کې یو خدای چې په هندستان کې دا غي تګ هغه د تپوسونو د لاندې دی بیا د هندستان قبضه کول په غي باندې حکمرانی کول دا بیا د بل تپوس ته لاندې دی او په سو باندې خو د حملو کول چې کم دی خکل کینی وکی دی پېښه ولې دا کړی دی دغه خبره را کچری خاوره د هغه زید بچو حق وی د بهر نه چې په هر څوک هغه په هر چا وی هر څوک وی هغه په تاریخ کې په داسې ټکو سره یادېږي چې چا ته هغه خخ کاری خو ډیرو ته هغه خلکو ته بد خاريږي په چا باندې حکومرانی کوي دا بل خبره د حکومرانی د انصاف ته نه ده خلکو په مرزه ده نه ده دغه تاریخ نورې برخې دي خو څنګه چې تاسو خبره کوله نو ما ویش ځین ته مې دا خبر را ده پکې هم وایو زمون فاتح دی خو هغه د اغبل مفتوح کړی دی نو هغه به خامخا د هغه نه په زړه کې کرکا د هغه نه په زړه کې غوسه خفګان درس ولري ښه اوس ګوره
دا خو دا یو اړخ شو بیا بل اړخ ته کومه وګورو کومه دا کلونیل پیریډ ته وګورو کنه کله چې دلته انګریزان راغلل حکومت په زور واغست بیا دغه تقریبا 200 کال حکومت وکړو او بیا چې دینو هغه دغه خپل جبه په موږ باندې نافذه کړ چې تر اوسه پورې لا نافذه ده. دا هم یو حقیقت دی یاره داسې لوازمات یا داسې اقدامات وشي چې هغه ژبه او هغه ادب پکې وده ومومي یا پکې هغه امپوز کړی شي. ګوره خلکو انګریزي ځکه زده کولی چې موږ دوی سره خبرې اترې کوو، یا هغوی انګریزي خلکو ته ځکه خوله چې دوی موږ دا بابوګان مابوګان چې دا کار کوي چې داره لپه اسانه کوي او خپل انګریزي ژبه د بابوګیرت لپاره دلته پونګ باندې امپوز کړو. نور څه مقصد نو بل یو د تاریخي خبره یا ډېر اهم خبره راته را یاده شوه. دا خبره خو موږ تاسو مکړله موږ مکړله او منل موږ چې دغه بادشاهان راغلي وو، نو هغه هغوی د پښتو ژبه کې یا ادب ته دومره وده ورنکړله یا دومره توجه ورنکړله یا پاملرنه ونکړله. خو د هغې په کې یو بل بادشاہ چې هغه بے تاج بادشاہ دی، هغه د تخت نه بلکې د ګلونو بادشاہ، هغه د بادشاہ خان. هغه بادشاہ خان چې دی نو هغه د جبه خبره وکړه، د ادب خبره وکړه، د جبه د اهمیت خبره وکړه. دا خبره بیا وکړه چې یاره کم د کم قام جبه چې د سپک شي نو هغه قام سپک شي. نو یو داسې شخصیت چې هغه نه په اقتدار کې دی، نه وزیر دی، نه امیر دی، نه کبیر دی، او هغه دومره یو سوچ ورته خلکو ته یا د سبق د پاره یا مدرسې جوړې یا سکولونه جوړې او په هغه کې پښتو ژبه د میډیم آف انسټرکشن په توګه باندې راولي. نو
او خپل بچی حقیقت او خپل بچی د خان بچی په کې په سر کې کینې د نورو د خلکو د د لکه چې دی خان د نور نور به د پښتون د خوني غریب به یو کنه د غریب سره خو زموږ سره خیالي مغمون سر د کورمن ټلیفون کړی دی، دا ټلیفون مو واخلو. خیالي مغمون سب ستړي مش
له مل شه به روز له تا ته پروفیسور سره سلام نه وړاندې کوم.
وعليكم السلام. موضوع باندې خبرې کنه
تاسو؟ بالکل، دا رومانټیسم باندې خبره اوس لا هین طرف تراله مایلې چې دا خبره او بیا غشي دی وجنا تعال مو کو بخنه وړم خو بیا هم دا کرسچن مزهن کې او جاګرو
هر کله راشه
جی دا مایلو صدا کوم گلزار جلال صاحب او فرملو دی رومانټیسم په باره کې لکه کوم کلاسیفیکیشن په مغرب کې شو دا او د دې بیا ایلمنټ سه کوم مخایلو څه پوه شي مو انصر تور باندې انصری تور باندې په پښتو کې. نو اې دې د فارخو لکه پوه شي د سې کسانو ضرورت ته دا کلاسیفیکیشن لکه دې په خپل شخصیت کوم دا د سې کسانو ته دا کلاسیفیکیشن وکي. نو مون سره د ادب د فاره په دغه لغه نه رڼا رڼا واچوي چې آینده د فاره کوم څه تشتیر دی یا خطیر دی. آینده د فاره دی د فاره دا کلاسیفیکیشن به کوي چې د چا ځمېداري جوړیږي او دی د فاره دا به څه وشي څنګه به وشي. څه دا ایمو د فاره د سټوډنټ د فاره پوښوي یو لارا یو تګلارا او وټکی او څه به کیږي او دا تیار لګه رڼا کی.
مننه مننه. ښه نو د بچا خان د هلو زلو خبرې
فاروق خان د دې ته ډېر زبردست خبره وکړه د موږ موضوع سره تړلې ده. دا د دې کوم خبره وکړه ګوې دا کلاسیفیکیشن په دې وجه باندې یا په داسې کې چې دا هم دغه چې کوم دا پیغله زلمی را روان دي که خیری کنه نو دې به دا کار کوي او ډېر په آسان وشي ځکه چې اوس هغه شته د موږ سره یو پیمانه خوشته څنګه په انګریزي کې ده کنه خو خپله جوړه کی. خو دې بل یو بل خبره دا ده چې دغه خلک چې کوم دي چې هغه څنګه ما تاسو ته مثال درک د ښاغلي خدای بخلي اقبال نسیم حیدر صاحب پروفیسر ډاکټر چې هغه د دغه موضوع خو حق له خوشحال خان خټک او د جمالیاتو ٹھیک ده. دا زمنګ ډیر محترم پنګریږي کی ډاکټر شاهی بابر چې زما استاد هم پاتې شوی ده. نو هغه چې نو کمپیریټیو اپروچ د جان کیټس چې یو رومانی شاعر دی او د سیکنډ جنریشن دی او ډیر لوی نوم دی هغه غنی خان سره دا شاعری یو کمپیریټیو اپروچ یا یو مقابله یا دا غی دوالو چې کوم عناصر هغه کړی دي نو دا اوس سره موجود دي دا څه اوس منګه ک زمنګه زما خبره وکوري نو رحمت شاه سائل سي احمد شاه سائل شاعری چې دا نو دا منګه بالکل پی وی شیل سره دا منګه کم کولی شو دا غی یو انالیسس کې دی شي خدا علی کی دی شي چې زمنګ دا خبره خلک اوري او بیا په دې کې مونږ ته یو مشکل دی مشکل دی چې د شاعر ترجمه په انګریزي کې ډیره زیاته ګرانې نو تر څو پوري چې دا شاعری ترانسلیټ شوی نه ترجمه شوی نه په انګریزي کې په کینو بیا د منګه د خلکو ته ډیره زیاته غاړه نه دی چې کوم انسرچ سکالر دې ته چې ډیر ګران کار دی البته دا چې څه د اجمل خټک بابا دا غو د غیرت چې کې د نو دا ډاکټر شیر زمان ته یې په انګریزي کې ترجمه کړل دا نو اجمل خټک چې دین هغه هم د انقلاب نه د کلام دی دا نو دا هم کی دي چې یاره د شاعرانو سره یو کمپیریټیو اپروچ یا یو کمپیریټیو اکسپلیسیټی کی نو د دې خبره چې کلاسیفیکیشن هم موږ دا ځکه کولی شو چې کومنګا کله هم رومانی دور رانی شو نو د عبدالحمید بابا نه به رانی شو شورو بد دې نه ځکه کیږي چې دا غپ کلام کې دی نو د نور شاعرانو کې تاسو نمونه واغشتل دي چې خو لګ لګ رومانیت ته خو هغه خو ټول رومانی دی
نو بالکل
هغه ټول رومانیت ته بیا دا غ دور تک مونږ وګورو نه هغه د شپاله سو او شپېته نه شروع کیږي یعنی دا غ کې پیدا شو بیا په دل می شو دا غ دور کې نو په دې کې چې شاعری کړه دا نو بیا دغه نو کداغه دور مونږ راو نیسو نو دا د انګریزي کې چې کله دا تحریک شروع کیږي یا شوه دی نو دا غنه عبدالحمید بابا ډیر مخ چراغل دي نو د دې خبر سرګندېږي چې په پښتو ادب کې رومانیت چې دی نو دا د انګریزي نه مخ چراغل دي او دا غي چې کم یو دانه کې یو نظم لیکل شوی دی یا دو نظم لیکل شوی دی بلکې عبدالحمید بابا سکول اف تھاٹ پیدا کړی دی چې پاره کې بیا علی خان هم شامل دی پاره کې چې دینو ګامګار خټک ته پاره کې کاظم خان شته دا ټول چې دی د دې یو سلسله شروع کیدی شي مونږه دا ویلی شو او دا غو شاعری چې کوم ده نو هغه کې هغه ټول رنگ کې دی د رومانیت هغه موجود دی نو څنګه چې موږ په انګریزي کې ډیر د فور رنر د فرست جنریشن د سیکنډ جنریشن دغه څه به بیا موږ سره په دې پښتو ادب کې د رومانیت دور چې نه هغه به شروع شي په باقاعده توګه باندې دور خوشته خدای هغه به کلاسیفیکیشن شي او بیا به دا شاعران په مختلف سکول اف تھاٹ کې به تقسیم شي چې څوک به کلاسیک تلل شي او څوک چې دین څوک به رومانیت تلل شي
یو خبر تاسو چې د انګلیش استاد یې نو یو خبر مې بل ځای تراله د دغه معلومو نمونو نه ورسته هم داسې نمونه شته کاغه په کلاسیک کې واچو کاغه من د اهد په دې یعنی اسری شاعری دا د کې واچو یا په رومانوي کې یا په رومانټیک د کې واچو د سې کوم ما یا خو زما خپل چې زما د انګريزي سټډي دونه نشته یا خو تاسو ته د ډیر اندازه کیږي د دغه معلومو نمونو نه پرته کوم د سې غټ نوم نه راخاره شوی کنه د ورډز ورت
هغه نه خو پس ختم شو کنه هغه دور ما ګوره هغه انا سر خوشته یو هغه چې ټول یو خبره یو رنگ کیږي کله چې دا رومانټیسیزم ختم شو نو بیا ماډرنزم راغی کنه بیا د ماډرنزم کې د خپل لیکوال دی او دا رومانیت چې دا تحریک په توګه باندې ختم شو او خو ګوره اوس هم رومانیا نه چې په کوم شاعرۍ کې هغه موجود نه هغه کې هغه موږ دا ویل چې یو شعر کې دی دا رومانټیک دی یا دا د کی رومانی څلې خدا چې مونږ نه ویل چې دا تحریک اوس نه
ښه اواز آواز ماتی گی
ماڈرنزم ہاں ماڈرنزم شروع شو پوسٹ ماڈرنزم بیا راغی بیا سٹرکچرلزم راغی پوسٹ سٹرکچرلزم راغی بیا کلونیلزم راغی پوسٹ کلونیل راغی گورل تو خکار کی گی کنا نو بیا غزکا ما فتوی چی پختو کی او اس دا پاکستان کی سمرہ یونیورسٹی یا زمنگا خیبر پختونخوا کی گدا دیرش او یو دیرش یونیورسٹی نو دا ضروری نه چې په دې ټول یو دیرش کې پختو څنګه شته دي دا ضروری نه ده او په تاسو د خپل علاقه کې خپل په یو ایس ای کې تاسو ګوره یا تاسو په یو کې ګوره نو په هر یو یونیورسٹی کې ځینو انګریزي شته دي کارم کی پدی وجہ باندھے سوال دینو آغا داغی جواب دادی کی رومانیت رنگ کے دین دا خو پشاعر کس طرح خوب آغا دو ختم شو بیا نور رال اللہ کا بیا پکی منگا وای کی دا ماڈرن پوئٹ کی دی کنا آغا رال پاگئی کی ازرا پون دی ازرا پون ام دا دغه د امریکای او خراغلو په اټلی کې ډیر شهرو
ها
او بیا ټی اس ایلیټ کې هغه هم د امریکای او خواغه راغلو په یو کې کې ډیر شهرو نو دا د دې د بیا منګه رومانټیک نه وایو بلکې دې ته منګه ماډرن وایو بیا دا چې دې جدید چې کم دور د دغه شاعرانو او زهره پښتو کې دي نو بیا پښتو کې هم د غرومانیت کې دي هغه عناصر سره خو به د تحریک پتو کې باندې خو دلته خو خیر غل نه دي کېتا یا کراغلی نو دا څنګه څنګه چې په نور په یورپ کې دي داغه وجه دا چې هلته هغه باندې کار کوي دا هغه زمون شاعران خو ډیر غټ غټ او داغه کلام چې کوم وګورو داغه کلام چې کوم منګه سټډي کو داغه خپل یو رنگ دی خو په دې ډول باندې نه دي څنګه چې هغه څه دي دلته خو مونږ تقسیم کړل نه ځکه نه دي چې یو خدای دې په رومانیت باندې پیدل هم زمونږ په علاقه کې اعظم کو دې سم کې د رومانیت نه مطلب دا دی هغه څه لري چې دا مینا محبت او دا یو بل سره د مینې اظهار کولو په یو بل باندې مینې دل او دا مونږ و جوړ دا رومانیت رومانیت نه بلکې د رومانیت تاریخي کم څلې چې په تاریخ باندې مینې هغه رومانټیک دی او کم چلے کہ تاریخی ناول لکھی اغم رومانٹک دے سلکا انگریزی ادب کے سر والٹر سکاٹ کے دن اغٹول تاریخی ناول لکھے دین اغت منگا رومانٹک وایو اغت پروز یعنی نثر لکھے لے خاص اسو نسیم حجازی او چدین دا اسلامی ناول یا اسلامی کتابوں لکھے دی ناول بشکل کے نو اغت دین منگا تاریخی اگر تاریخی کی تاریخی کم آگئی نو آگا رومانٹک آگا رومانی جگہ سے چکم دا نیچر یا دا فطرت شاعری دا آگا ہم دا جذباتیت کے دا خواجہ احمد ساحل صاحب کے دے نو آگا دا دے باقاعدہ عناصر کے لیے دا ورکڑی دی لیکن جذباتیت کے دے دا دا او چې دا رومانی غدي انصر دی د فطرت د فطرت سره دلچسپي دا هم رومانی غدي یو الیمنت دی یا یو انصر دی ماضي تر زمانه څخه مینه دا ګوره هیستوري چې کوم څه په هیستوري په مینه د تاریخ باندې نه ني هغه هم تصوف مې څه څنګه کې دی نو دا هم رومانټیک دی داخلیت اظہار یعنی کم سڑے تخپل جذبات اظہار کئی یا سینٹیمنٹ میں دا ہم رومانیت کے دا کلاسیکی آناتو او دا ہر رنگ قوانین نا بغاوت لگا ریوولٹ اگینسٹ کلاسیسزم از اٹ سیلف دا جدینو دا رومانیت کے
کلاسیسزم مطلب چی دا کم پدی ٹولنا کی دا د دنګ چې تصور دی د لوی د غټ ورکه د په دې انداز دی کنه د کلاسیک
تاسو
وایي نه زبر ته د کلاسیسیزم چې کوم عناصر دی هم زه کوي ما خا ما به زه مې چې ځان پوهې کوم تاسو وایي چې دا
کلاسیسیزم چې دی نو آرډر اینڈ ډیسپلن ما خو درته وی کنه چې یو خدا خبره ده چې یو جذبات روچت سی او خلک یې لګی نو بس یو دا شاعری ده
صحیح
یو څو سړی په قلار باندې خکې نی ځان ته ټیبل اولګی او نوټ بک را واخلی او شاعری وکي نو دا دغه ته منګه د ډراینګ روم پوئټری دا غي ډراینګ روم پوئټری دا مطلب دا نه چې یاره سر خو یې ثړې یو طرف ته کی نی او خصوص کی لکه جان ملټن کتا فلم اوري دی نه جان ملټن پیراډایز لاست اینڈ پیراډایز ریجیند ام سیمسن اگونیستی دا و چې دا څو دا
سیمسن دا سیمسن اگونیستی چې دا زمو په کورس کې وو
او سیمسن اگونیستی څنګه دا دا چې دی او دا خالص جان ملټن چې دی دا خالص کلاسیک دی نو دا چې کوم د کلاسیک کوم عناصر دي نه باغ کې باغ شاعری کې با یو خاص اصولي دا اصول لاندې کوم شاعری شوی نو هغه تا او هغه پری انجینیری پری انجینیر مطلب دا چې مخکې نه سره سوچو کی او بیا چې دی نو هغه او د کی دا لکه څنګه چې مونږه رومانټیک پورټریټ د پروډکټ اف د هارت وایو کنه چې دا د زړه ناروغي دا سه کلاسیکل شاعري چې دا یا کلاسیکل ادب چې دی نه دا د مغو ناروغي دا د پروډکټ اف مایند دی بل دا دي چې باغې کې خالص دلایلی کوم شاعري دلایلی نه هغه با کلاسیکل شاعري ها بیا پکې کې ابجکټیو څنګه چې جرنالیزم ابجکټیو پکاري کنه یا جرنالیزم کې ابجکټیو اپروچ ډیر زیات ضروری دی هغه با غیر جانبداری نو دا که په د کلاسیک شاعرۍ کې چې ده نو پدې کې با خپل کوم احساساتي کوم جذباتي هغه په کې شامل دي لکه څنګه تاسو ریپورت لیکي کنه نو که جرنالیست د وړاندې دماکو شي او هغه دا 14 خبر ورکړي او هغه به هم په خپل جذبات او قابو نیسي او چې څو تخکاری څو کسان مړی څو کسان جوړلی څو کسان چې ناغې شي حقوق شي دا ټول چې دی هغه صرف خپل هغه ته چې کوم ریډر دی یا ویور دی هغه ته دا وړاندې کوي چې را دومره کسان دا نه چې دا جذبات چې ډېر زیات خپه موده وګور دا ویني
خلکو ذہن جڑی پہ طرف باندھے
بد بل دا چې دا غي جب چې وای کنه دا کلاسیکل پوئټری یا پوز د ډول چې کوم هغه به ډېر سافیسټیکیټډ لانګویج په هغه کې کومه رستیک لانګویج وایو کا کلیواله جبا په رومانی شاعرۍ کې به کلیواله جبا ساده جبا وای په دې کې به یو خاص وای لکه څنګه یو فارمل لانګویج کنه یا سافیسټیکیټډ لانګویج یو دابل بدې کې بس سبلیمیټي سبلیمیټي چې هغه کم اعلی او چتوالي په یو ځای کې بیان کې یا په کلام کې نو هغه به په خامه خاينه دا بیا موږ کلاسیکل پوئټري یا کلاسیکل لټریچر دی ته وایي دا تاسو ته پوښتنه کوي نو ځکه دا ارث بدل شي او لکه اوس شاعري اوس شاعري ته وایي نو او غنی خان اوس لکه د شاعر په حق لکه کوم وی کنه نو اسم دا زما خیال دی په دې به راغوندم کو دا خبره او داغه د یو نظم دی داغه دا عنوان دی شاعری دا وی چې د سیګریټو بیخ مې اوخکو سر مې خوب وګرولو ډیر سرونه مرا یاد کړل یو هم نه دی یادولو نه ټپش و نه چار بیس نه غزل نه مکیش و نه قصه شو نه بدله نه ساقش و نه کوکیش و شاعری هم یارانه ده.
شاعری هم؟
شاعری هم یارانه ده. نه په زور نه په زارې شي، نه په چل نه په هنر شي، نه په مال نه په خوارې شي. شاعری لکه باران دی، کله تندر ګړزهار شي، ناګهان داسې شلق شي چې سهارا هم سمندر شي. کله نرم نرم پشم پوس نازک نازک ریخمین، د نسیم پشان مستانه، د مخمل حس مهین.
واو،
مخمل تاسو پیژنئ؟
او بخمل، مونږ ته بخمل هم وایو.
او کله خضر نشي بشي په اوږده سارا وریږي، کله تور باران د جمی نه کمیږي نه ودریږي، کله شر د پشکال شي.
واو،
چرته نور چرته باران.
واو،
عجیب لکه د جن سخفا او سخنان.
واو واو،
حیران یې دا به تاسو ته پته وي، وایي کله داسې څوک راشي باغ چمن شي کربلا.
کله داسې بالکل دا صحیح خبره ده. غنی خان خبر راځي شو سلور کاله وشو یو شعر مې نه لیکلی، خو اوس مې بیا شروع کړ.
کله داسې سوکلا راشي باغ چمن شي کربلا، لا د خاور وت نوي چې بیا خاورې شي لالا. او کاش چې زما په لاس کې د وریځو فرښتې، ما به هر وخت خپلې خپلې سپینې لاړې راوستې. نو دا اوس تاسو اندازه لګوئ که نه، همدغسې یو د حمزه بابا هم چې بیا د محبت بادونه راوله، زیته مې د جن نبزونه راوله،
زیته مې د ژوند نبزونه راوله.
دا اوس د حمزه بابا بیا په دې باندې، بیا دا د غنی خان شاعري ده نظم، او د حمزه بابا دغه غزل، او د ویلیام وردورت یو اوټ دی یو غزل دی، هغه هم دا چې د دې بیا مونږ کمپیریټیو اپروچ راوالو، نو هغه باندې پوره په دې یو کتاب دی رومانټیک امیجینیشن، په هغه کې په هغه باندې یو چپټر لیکل شوی دی چې هغه نه داسې زړه خور شوی او داسې خفه به ناستو، ځکه چې هغه مې جوړه ما له کوم صلاحیت خدای پاک راکړو د شاعرۍ هغه جوړه رانه واپس واغستو. او هغه دا دغه غزل کې دی، نو هغه لیکلی دی
پس کې
په څو څو کاله په لیکلی دی، یو دوه سنده لیکلی دی، بیا یې سم نو
بالکل دغه ځکه کېږي داسې کېږي.
نو
بس خوښه مې ده.
او
ښه، نو به ډاکټر صاحب خبرې خو خوږې شوې، نور هم خوږې شوې، د غنی خان په دې نظم باندې خو بیخي یو تخیل ته پکې سړی لاړ شي. خوندې وکړو، خو بس نور به که خیر سره روانې ونې ته پرېږدو، نو د دې اورېدونکو به هم لږه تنده پاتې شي. تاسو ډېره مننه چې وخت تاسې راکوئ، مونږ خو تاسو ته خوشحالیږو. ډېره مننه، ښه خوږه شپه درته غواړو. ګرانو اورېدونکو، تاسو به د خبرونې نه خوند اخیستی وي، موږ هم ته خوند واخیستو، او ستاسو هم مننه کوو چې تاسو به اورېدلي وخت به مو راکړئ. زموږ د خبرونې وخت دلته سرته رسیږي. زه زما همکار نایت سهار ستاسو نه اجازه اخلو. زموږ لخوا مو شپه په خیر. Thank you.